ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلام نو منی د تکلیف په برخه کې را سره اسحاق اميري همکاري کوي د خبرونې د سر موضوع په کراچۍ کې تیر شپه هغه حمله ده چې په کې دوه چینایي وګړي وژل شوي او ولس نور کسان ژوبل دي خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی په کراچۍ کې بیګا په یو حمله کې دوه چینایي وګړي وژل شوي. پاکستان د دې هواد د سیاسي حالاتو په اړه د افغان طالبانو د حکومت په بیان سخت خفغان خبردلې. حماس په اسرائیلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 مې بریدونه ستایل دي. او ست مشال خبرونو تفصيل په پاکستان کې د چین سفارت وایي چې په کراچۍ کې یو چاودنې دوه چینایي وګړي وژل دي. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې بیګا د شپې شاوخوا 11 بجې له جنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم ته د برېښنا شرکت کارکونکو د چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې وشوه، خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. د بلوس بلتون پارې ډلې بلوس لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د برید ذمواري منلې ده. د چین سفارت په بیان کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د دې برید عاملینو ته د سخت صدا ورکړي او په دې هیواد کې د چینی وګړو او ادارو پر وجود خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي. په یوه حال کې د پاکستان وزیر اعظم د برید غندنه کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره نن په خبر شوی بیان کې راغلي چې حکومت به د مجید بریګیډ په شمول هغه ټولو کسانو ته سزا ورکوي چې د دې ذمہ دي. د خیبر پختونخوا و دیرالا د شوخوا سلیلی شتو ساتونو تر ورکیدو ورستو بیگانا ساپا د صوبې اسمبلی په غونډه کې سرګند شو. علی امین ګنڈاپور د اکتوبر پر 15 تر هغه ورستو ونلی دل شو چې د تحریک انصاف لخوا په اعلان شوی احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد ډی چوک ته ورغلی و. د تحریک انصاف مشرانو تور پورې کړی و چې نوموړی د وفاقي حکومت لخوا په جبري توګه اعلی درک کړل شوی دی، خو د اکتوبر په 6 وفاقي حکومت دا تورونه رد کړي وو. بیګا د ګنډاپور له منظره د ورکیدو په اړه د خیبر پختونخوا اسمبلی بیړنۍ غونډه وربل شوې وه چې پکې نوموړي ناڅاپي سرګند شو او د اسلام آباد د پولیسو پر مشر یې سخت تنقید وکړ.
او ایجی سے واورا زہم ہغل تکیو او وفاقی حکومت دہم واوری چې دا ستاسو د ایجی کارکردگی دا یو دا چې مونږ د هغنه ډی چوک ته هم ورسېدلو او دویمه دا چې زہم ہغل تکیوم او سلور چاپی د وهلی دي.
خو په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان وویل چې هغه پرون سهار دا خبره کړې وه چې علی امین ګنڈاپور په خپل پټ شوی دی، او د ده په وینا ګنڈاپور د اسمبلی په خپل وینا کې هم دا خبره ومنله چې دی د اسلام آباد په پښتونخوا هاوس کې و. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو 3 ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینې مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او دا څنګه ازادي ده شعارونه ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته لاړل. د کورونو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه. د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې یې ناقانونه سازمان وګرځوه. په فرمان کې داوه شوې چې وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د وفاقي حکومت اقدام سخت ظالمانه وبله. نوموړي لیکلي دي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوانه قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې نن رسنو ته پاستولې او بیان کې ویلي په خیبر دله کې د پښتون قومي عدالت په موقع د اکتوبر لنهمی تر دیا لسمی بریدونه نه کوي. هلته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پی ټی ایم د بندیز غندنه کړي او له حکومت یې غوښتنه کړي چې د بندیز فیصله دې واپس واخلي. وفاقي حکومت پر داسې مهال اقدام کړی دی چې غورځنګ د اکتوبر په 11 د پښتون قومي عدالت په نوم یو جرګه د خیبر ضلع پرې ګیلل میدان کې وربللې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. پاکستان د افغانستان طالبانو د حکومت په هغه بیان د سخت خفغان سرګندونه کړې چې پکې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه خودل شوې وه. نن د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوسی په یو بیان کې وویل چې د طالبانو بیان د پاکستان په کورنیو چارو کې خواشینونکي او د نه منلو وړ لاسوهنه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون د ایکس لارې په یو بیان کې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه څرګنده کړې وه. ویلي وو چې دغه حالاتو دوام په ټوله سیمه منفي اغېز کولای شي. ممتاز زهرا بلوس ویلي چې یو جمهوریت ملک ته د درس ورکولو په ځای طالبان باید خپل کورنی مسائل حل کړي او د مذهب د غلط تشریح لاري په خوځو جنکو د تعلیم دروازې تړلو پر ځای هغوی ته د تعلیم حق ورکړي. او وروسته خبر دا چې د فلسطین وسوالې ډلې حماس په اسرائیلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 10 د حملو ستاینه کړې ده. امریکا او یورپی ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. په اسرائیلو د حماس د بریدونو یو کال پوره کېدو پر مهال د دې ډلې قطر میشته غړي خلیل حیا پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د پولي پورې غاړه د اکتوبر 10 بریدونو د دښمن هغه هغه توهم دړې وړې کړ چې دوی د خپل ځان په اړه جوړ کړی وو او نړۍ او سیمه یې پرې د خپل تش په نوم برلاسیتوب او استعدادونو په حق لقانې کوله. په عین حال کې د اسرائیلو د پوځ مشر خپلو ځواکونو ته ویلي دي چې دغه هیواد په یوه اوږده جګړه بوخ دی. نوموړي ژمنتیا ښودلې چې په اسرائیل برید کوونکي به تباه کوي. لیفټنن جنرل هیلسی هلوی نن وویل چې په دې جګړه کې به نه یوازې استعدادونه بلکې عزم ته هم قتل کیږي. د نوموړي په وینا دا د اسرائیلو لپاره په خپله خوره په خپلواکه توګه د اوسېدو د حق جنگ دی. د مشال د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړې دا خبرونه مدر ته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم وره. چارواکي وایي 13 شپه د کراچۍ هوائي ډګر نه په لارا د چینایي وګړو په کانوای حمله شوي چې پکې دوه کسان وژل شوي.
دیکھیں موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں جو ہے وہ اس وقت دو ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے.
دا اکتوبر پہ پنجما د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اسلام آباد تب د احتجاج لاریون مشری کولا غال تب یا غیب شو چرت تلے وہ بیگارا سرگند شو خو پہ اسمبلی کی دا اپوزیشن لیڈر وائی
منګا چې څنګه سار ماتاست پرستاس کی ویلیو چې زه په دې باندې 100% شوړې ما چې پد ساختہ ریپوشا په خپل اعتراف جرم کو.
په خیبر پختونخوا کې د زراعت محکمه وایي چې دغه سیمه کې د زیتونو فصل ډیر په ترکه روان دی.
تقریبا د صوبې 32 اضلاع کې 2 اضلاع کې دا پلانټیشن شوی دی. اوس دې کې وخت په وخت اوس بوټي روان دي.
دا یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب هم لرو د مشال تر څنګو سره. تاسو مشال ریډیو ته وګی خبري غړې دا زستا سو قربا مجید بابر یم او د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. بیگا په کراچۍ کې د چینایانو پر قافله برید کې دوه چینایي وګړي وجل شوی دي او ځینې نور کسان ژوبل دي. د چین سفارت د حمله او مرګ جوړبلی تصدیق کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې حمله غندلې پکې د وجل شو چینایي وګړو له کورونو سره خواخوږي خولې او زیاته کړې ده چې د حملې ذمہوار کسان به د قانون له منګولو خلاص نشي. بلوس بلتون پال ډلې بلوس لیبریشن آرمی د برید ذمہواري منلې ده. نور حال له کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر نه بهر د اکتوبر په 6 او 9 نیمایي شپه په چینایي وګړو 14 شوي چې پکې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 10 کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې د چین سفارت په خپل بیان کې د دې پخلی کړی وایي د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو زخمي شوی دی. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلی چې د اکتوبر په 6 د شپې شاوخوا 11 لا جنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم د برېښنا شرکت د کارکونکو چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې شوي. خو البته په بیان کې دا نه ده په ډاګه کړي چې برید څنګه شوی دی. بلخوا د پیښې سمدستي وروستو د کراچۍ ښار د ختیځ زون د پولیسو مشر ډي آی جی غلام اسفر محسر میډیا سره په خبرو کې وویل د پیښې په ځای ډېر ګاډي اغېزمن شوي دي او په پیخه کې دوه کسان وجل شوی دي.
دیکھیں موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں.
دی وای د پیخ پر ځای ډیر گاڑی اغزمن شوې دي. خدا نه د معلومه چې کوم گاڑی پن خکړې شوې دي. په پیخه کې څوک په هدف او یا څوک په هدف کړې شوې دي. دا وایل با د وخت نه وړاندې وي. مونږ کوم غلط معلومات نشور کولې. د پلټنو ټوله ادارې دا محل په ځای موجود دي. په دې کې ولګ وخت ولګي. مونږ ټوله شپه دلته موجود یو. مونږ د دې پلټنې کوو او مونږ ته تر اوسه د دوه کسانو وجل کې دو خبر دی.
وہ اس وقت دو ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے.
بلخوا د کراچی پولیسو دو افسرانو د نوم نه خودلو په شرط هم مشال لیډیو ته ویلي چې د 14 هدف هغه چینایي انجنیرانو چې د پیخي لګه شبوړاندې ل چین څخه په الوتکه کې د کراچی هوایي ډګر ته رسیدلی وو. په قافله کې د هوایي ډګر نه بهر روانو. د دوی په وینا په 14 کې لګ تر لګه دو چینایي وګړي وجلې شوی او نور جوبل شوی دي. او دا مهال د هغوی جسدونه او جوبل کسان د کراچی په شخصي ساوت سیټي روغتون کې دي. لا پیخي سمدستي وروستو د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تیلو په ګاډي اور لګیدلی وو. سو ګاډي د اور ښکار شوي او هغې ته تاوان اړولی دی. بلخوا د بلوچستان بلوچ بلتون پاله وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د 14 ذمواري منلې او دعوی کړې ده چې د چینایي انجینرانو او پانګوالو په قافله باندې ځان مرګ برید کړی دی او مرګ جوبله او لوی زیان ورته اړولی دی. د پاکستان حکومت یاد وسلواله ډله بی ایل ای غیر قانونه ګرځولې ده. یاد ډله په بلوچستان صوبه کې د چینایي پانګونې مخالفت کوي او وایي چې د دوی په وسایلو قبضه کیږي او دوی د پاکستان نه د جدا کېدو مبارزه کوي. د سن گورنر کامران ټسوري د پیښې پر ځای خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پولیس او نور امنیتي ادارې پلټنې پیل کړي دي او ډېر زر به کره معلومات مخې ته راشي. نوموړي څخه چې دا پوښتنه وشوه چې آیا دا برید وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی کړی دی نو هغه وویل
لیکن جب تک کہ کوئی واضح طور پر ہماری حکومت
دی وای چې تر سو په واضح توګه دا نوی معلومه شوی چې څه شوی تر هغه موږ په دې اړه سن شو ویلې تر سو چې حکومت او پولیسو په دې اړه سن وی ویلې ولستي د بل چا په خبرو باور نه کوي. پلټنې روان دي او چې څه هم وي نو تاسو سره ولست سره به شریکی کړی شي.
وو آپ سے بھی شیئر کی جائے گی لوگوں سے بھی شیئر کی جائے گی.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر چینایي کارکونکو او وګړو بریدونه شوي دي. سخت کال د مارچ په 26 د خیبر پختونخوا د شنګلې ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور وجلې شوي وو. هغه انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوډ په جوړولو کار کوو. تر اوسه پورې هیڅ وسلوالې ډلې د هغه حملې ذمواري نه ده منلې. د 2011 کال د جولای په 14 هم په داسو سیمه کې د چینایي کارکونکو پر بس حمله شوې وه چې پکې نه چینایي وګړو په شمول 14 کسان وجلې شوي وو. په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایانو د یو شمېر حملو ذمواري بلوچ بلتون پاله وسلوالو ډلو منلې ده. د 2012 کال د اپریل په 26 کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو. او بیا د هغه برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ ترسره کړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمواري هم بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې منلې وه. په پاکستان کې په یادو پیښو بیجنګ په وړاندې له اسلام آباد چینایي وګړو ته بشپړه امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې پر چینایي وګړو د برید وروستو د پاکستان حکومت تل دا پیښې غندلې دي او پاکستان کې د چین کونسل جنرل او نورو چارواکو سره د لیدلو په مهال هغو ته باور ورکړی چې د پیښو مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه اخلي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پروند پاکستان ټول سیاست د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د ورکیدو د خبر شوخوا سره خیده. تحریک انصاف پر وفاقي حکومت تور پورې کړی وو چې علي امین ګنڈاپور جی په جبري توګه لاندې کړی او په حراست کې ساتلی دی. خو بیګا ناصاف علي امین د خیبر پختونخوا اسمبلی پر روانه غونډه کې راښکاره شو. هغه وروسته په وینا کې وویل چې ټوله شپه په اسلام آباد کې په خیبر پختونخوا هاوس کې تیره کړې ده. تر دې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر او د اسلام آباد پولیسو مشر هم د پی ټی آی لخوا د علي امین ګنڈاپور د نیولو تورونه رد کړي وو. نور حال لپی خبره غلام غوسراک.
بیگا ماسخوتن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث روان وو چې اچانک د ماسخوتن 9:30 بجو ته نږدې د پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د پختونخوا اسمبلی ته داخل شو. په دغه مهال هغه اسمبلی ته په خپله وینا کې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15 په پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز ځواک د چاپې وهلو قصه بیان کړه او زیاته یې کړه چې پولیسو په هغه باندې د شوی یو اف آی آر ذکر کړی وو خود دې وضاحت یې نه کولو چې په سر جرم کې په هغه مقدمه ثبت شوی او سسه تورونه پرې لګول شوی دی. ګنډاپور د یوې ورځې او شپې نه د هغه د درک نه معلومېدلو او بیا د پښتونخوا اسمبلی ته د را رسیدلو په اړه ډېر تفصیلات په ډاګه نه کړل، خو هغه وویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو د چاپو باوجود هغه په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې شپه تیره کړې ده. آی جی صاحب واورا، زه هم هغلته کې وم او وفاقي حکومت دې هم واوري چې دا ستاسو د آی جی کارکردګي ده. یو دا چې موږ د هغه نه ډی چوک ته هم ورسېدلو، او دویم دا چې زه هم هغلته کې وم او سلور چاپه د وهلې دي. د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث ترسره شو. په دغه مهال د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون او د صوبایي حکومت د کابینې غړي امجد علي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل، سرنګ چې د اسټابلیشمنت لپاره جی ایچ کیو کور کمانډر هاوس او د اسټابلیشمنت نور ځایونه مقدس دي، نو دا رنګ د دې اسمبلی چې څومره غړي دي او د صوبې ولس دي دا وی لپاره د خیبر پښتونخوا هاوس یو مقدس زیری. لیکن چې کله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین هغلته کې زی، نو د اسلام آباد پولیس او رینجرز هغلته کې پاغوي چاپه وهي. د خیبر پښتونخوا د لادرک اعلی وزیر اچانک په اسمبلی کې د حاضرېدل وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اعلی وزیر په اسمبلی کې اچانک داخلېدل دا خبره په ډاګه کړه چې د صوبې اعلی وزیر په خپل ځان غیب کړی وو. عباد الله خان زیاته کړه چې اعلی وزیر په خپل وینا کې په پوزي اسټابلیشمنت هم هغه رنگ نیوکې ونه کړې سرنګ چې په اسمبلی کې د حکومت نورو غړو نیوکې وکړې، او زیات تورونه د اسلام آباد د پولیسو په مشر ولګول.
خود ساختر پوشا په خپل اعتراف جرم کو چې زه په کی پی هاوس کې ناستم، چلو را ټیم پرو شو غوځ چاراونه وکمنو پڅمنه دو ډیبیټ شروع کړو د سٹارټ کی چې اسټابلیشمنت دا سي هغه خوندوم نه یغسته.
هم د پښتونخوا د وزیر اعلی د لادرک کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د داو او بیا اچانک د پښتونخوا اسمبلی ته د اعلی وزیر دراتک په اړه د حزب اختلاف غړي احمد کونډي لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
چرته ویل چې زه چا بیولای ما یا چا تانه ته بیولای ما یا گرفتار کړای ما مخکیم خود ساخته و او تاسو کتل چې ډرامې انداز سره څنګه اسمبلی اجلاس وختل شوی او څنګه دار اغله دی خپل ورکر سره دوکه کوي لګیا دي. غریبانان ساده خلک دي، ما ټول ته ویل چې بیار دا شای چې کومه ډراما ده.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اچانک راننه وتلو نه وړاندې د پښتونخوا د اعلی وزیر د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د وهل شویو چاپو په ضد دوه قراردادونه حکومتي غړو په اکثریتي رایې د اسمبلی نه منظور کړل، او د اسمبلی سپیکر د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري ته هم په دې معاملې کې د حاضرېدلو او هغه ته د راپور ورکولو امر هم ورکړو. او په اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت په ځای یا پښتونخوا هاوس د چاپو د پلټنو لپاره یې د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو امر هم ورکړو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د کورونو چارو وزارت پرون په داسې حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ یو قانون سازمان وګرځاوه چې غورځنګ د اکتوبر په 11مه په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم جرګې ته تیاری نیولې دي. د وزارت د امرنامې تر مخه د غورځنګ ټول فعالیتونه به ناقانونه وي او شتمنۍ به کنګل کیږي، خو د غورځنګ مشران د حکومتي اقدام غیر آئینی بولي او وایي چې پر ضد به عدالت تزي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر څنګ ځینو سیاسي ګوندونو هم پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز اقدام غندلی دی. تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په 11 اکتوبر په خیبر ضلعه کې د ټولو پښتنو یوه جرګه راغوښته ده، خو د پاکستان حکومت په 6 اکتوبر په دغه ډله بندیز ولګو او دا یې نه قانون وګرځوله. د کورنیو چارو وزارت په یوه امرنامه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ترګرۍ ضد قانون د 11B مادې لاندې نه قانون وګرځول شو. وزارت تور لګولی دی چې غورځنګ د ملک لپاره لوی خطر دی او د عام نظم او سلامتیا لپاره ستونزې جوړوي. د غورځنګ مشران دغه تورن ردوي او وایي چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو په سیمه کې د امن راوست راوستلو او دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنه کوي. ډیر تجینګران په دې نظر دي چې د دې بندیز او قانونو ګرځولو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو اغیز ونه شي، ځکه چې غورځنګ یو غیر پارلماني سازمان دی، نه په انتخاباتو کې برخه اخلي او نه په پارلمان کې څوکۍ لري. دوی وایي چې غورځنګ پخوا هم لاریونونه او احتجاجونه کول او د حکومت لخوا یې غړي نیول کېدل او اوس به هم دغه لړۍ دوام لري. البته د قانونو ګرځولو نه پس ته غورځنګ د 11 اکتوبر جرګه هم غیر قانوني فعالیت ګڼل کیږي. خو د غورځنګ یو مخکښ او د قانون ماهر عطاوله جان اډوکیټ چې په جمرود کې د 11 اکتوبر د جرګې په ځای کې موجود و، مشال رډیو ته وویل چې دوی د کورونا چارو وزارت ته د بندیز خلاف عریضه ورکوي او که وزارت یې درخواست ونه منلو نو سپریم کورټ ته بزي. خو جرګه به په هر حال کې ترسره کوي، ځکه چې دوی په خپله دغه بندیز او د کورونا چارو امرنامه غیر قانوني ګڼي. پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم په یو بیان کې د کورونا چارو وزارت پریکړه غیر عادلانه ګڼلې ده او ویلی دی چې د پښتون ژغورنه غورځنګ کله هم د تشدد لار نه د خپل کړي. دغه شان د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مشرانو محسن داوړ او افراسیاب خټک هم د حکومت پریکړه غندلې ده او په ایکس یعنی په خوانی ټویټر یې په خپلو پښتنو کې ویلی دی چې داسې ښکاري چې ریاست په سولېزه مبارزه باور نه لري. عوامي ورکر پارټۍ هم په یو بیان کې ویلی دی چې د دې پریکړې سره به د پښتنو په جنگ ځپلو سیمو کې ترګري او انتها پسندي زیاته شي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د 11 اکتوبر د جرګې د کامیابۍ او ناکامۍ دارومدار د حکومت په امرنامه نه دی، بلکې د اولس په ګډون او غبرګون دی.
د پابندۍ پر ولګېدل د دې معنی دا ده چې اوس د ریاست کردی خلاف څه کریک ډاون کوي. عدالتونو کې چې کوم ریلیف فرمولا ویدلې هغه به لږ مشکله سي، کنه لږ بګران سي. جرګه خو باسي هم کیږي پر د خود ولسی زور او فش پرشر خبره د پاکستان باندې چې پښتانه ناس کو هم صدا حکومت کو اجازه د ریاست په اجازه نه وناس. اوس بدا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کی څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه. بل هغه باندې کبي څه د دې پرزید باندې څه مقدمات جوړېدل یار
د پېښور او خیبر پولیسو په تیر یوه اونۍ کې د غورځنګ د جرګې په ځای درې ځله چاپی وهلې دي. پښتون ژغورنه غورځنګ په کال 2013 کې په کراچۍ کې د یو ځوان نقیب الله مسعود د وژنې نه پس جوړ شو او تر اوسه پورې د ناامنۍ د خلکو د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو په ضد په لسګونو جلسې غونډې او لاریونونه کړي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
تاسو مشال لیدو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته د دغه سیمې د اوتمنځو جرګې خپل احتجاج ختم کړی دی. دا اعلان پروند جرګې مشر مولانا بیت الله وکړ. نوموړي خبري غونډې ته ویل چې احتجاج په دې خاطر ختموي چې د اکتوبر په 11 د پښتون ژغورنه غورځنګ لخوا وربل شوی د قومي عدالت په نوم جرګه کې ګډون وکړي. اوتمنځو جرګې له یوې مدیره هيسي د احتجاج په توګه د سیمې لارې تړلې وي او غوښتنه یې کوله چې حکومت دې په سیمه کې د امنیت ساتنې لپاره خپل ژمنې پوره کړي. حکومت تل ویلي چې د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن ده. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
یاد سړک اوتمنځای جرګې د احتجاج په توګه تړلې وو چې د دوی په وینا حکومت فوز ورسره د امنیت ټینګښت ژمنې پوره کړې نه دي. بل طرف تاجرانو ویلي چې اوتمنځای جرګې سره دوی متفق نه دي، په وار وار د لارو بندولو سره خپلو خلکو ته مشکل جوړوي او تاوان سره یې مخ کوي. اوتمنځای جرګې د ټولو سرکاري دفترونو تړلو اعلان هم کړی وو چې دا غې پس د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ټولو محکمو ته یو خط لګلې وو چې دفترونه باندې تړي او د جرګې دغه عمل یې ترهګر عمل بللې وو. د اوتمنځای جرګې مشر مولانا بیت الله پرون احتجاج پس خبري غونډه کې وویل چې د 11 اکتوبر پښتون قومي جرګې لپاره خپل احتجاج ختموي، سړکونه خلاصوي او ټول به دغه جرګه ته ځي.
عوام ته دا تاثر ورکوي چې د وزیرستان د حکومت درنو کې احتجاج جاری کړی دی. دا د 11 اکتوبر د ناکامۍ لپاره ده. موږ نن خپل قوم ته واضح دا پیغام ورکوي چې موږ باقاعده د پښتون قوم چې کوم عدالتي جرګه غوښتي ده، موږ دا پیغام ورکوي چې وزیرستان پرین نه خپل پښتنو سره وو. من یا وزیرستان اهل خلک سره ده. ان شاء الله العزیز 11 اکتوبر ته د موږ په اجتماعي باندې د ټول وزیرستان په 9 اکتوبر باندې اجتماعي مزه ځان شریکوي دی ټول په مشوره باندې دا پیسہ دو.
بل طرف د شمالي وزیرستان سوداګر او اتحادیه مشر حاجی عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار د احتجاجونو د لاسه د کروڑونو توانونه یې وشول. د 1300 ورځونو د لارو بندیز د پولې پورې تاجرانو سبزی میوه او نور سامانونه په ګاډو کې خراب شول. خواس کړي چې د دوی د تجارت لار دې نه تړل کیږي.
ګلم خان روډ او بارډر دوا سره کولاو شول او په دابه نمیش ډیره خوشحالي سرګند کړه. خو یو مهرباني دا وشي چې څه تکلیف احتجاجي نه څه غاوی مسالې وي د روډ نه وریاده حل کوي. په داسې خو د کاروباریونو ډیر سخت نقصان نه وشول او خاص کر د سبزی د میوه ولا تجار بالکل په شتابه شول. دمره په کروړې په لایله کناونڅه د کروړې ریپی پر نقصان نه وشول. بار بار چې احتجاج وي بیا روډ بند وي. مهرباني دا وشي د روډ نه علاوه احتجاجي مسالې د حل کوي او د روډ نه ډاډه وکړو. د روډ شه بالکل تجار خلق تباه شو.
عثمان زای جرګې مشران وای چې حکومت سیمه کې د امن پر ځای کولو کې پاتې راغله. نامنی پیخې نور هم سوا شوي سو په وار وار احتجاجونو کولو ته مجبور شي. خود شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر او نورو فوزی چارواکو پرون او دا غیوڑاند هم مشال ریڈیو تویلی چه جرگی مشرانو تای پا وار وار داد ور کرده. دا منیت تینگشت لپار حکومت فوز حسا کرده. روزانا پا بنیاد وصلوالو زید عملیات کرده. سیما که امنیت تا جمن دی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو دا. که در روانو چارو نا زان خبروی د مشال ترسنگو سی. دست مشال ریدیو تا وگی یوریدون کنند سپتمبر پر وما د سواد د سرکاری سکولونو سلگون استادانو چی ناری نو خزین دوار پک شامل ول پا منگوره که احتجاجی مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې نو کرای دی یې نه یوازې پخې کړی شي بلکې پینشن دې هم ورته مقرر کړي. دوی د استادانو د تبادلو پر حکومتي پالیسۍ هم نیوکې کړي. بلخوا په سوات کې د تعلیم د محکمې مشر وایي د استادانو له ستونزو خبر ده او دا چې د صوبایي حکومت لوړپوړو چارواکو ته به یې ورسوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي چې د نننۍ مظاهرې د ګډونوالو استادانو په شعارونو پیلېږي.
سوات په منګوره کې د پریس کلب مخې ته راجمع شوي په سلګونو د سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت دوی سره په بیلابیلو ذریعو زیاتی کوي. د ضلع سوات ظلمو استادانو اتحادیې مشر نواب فرید وایي چې ضلع سوات کې تر 1,00,000 نه زیات سرکاري سکولونو استادان دي چې د حکومت د پالیسیو نه متاثره دي.
د 2022 نه پس چې څونه استادان اغستل شوي دي په ډیپارټمنټ کې په اډهاک بیسس باندې دي او هغه تر اوسه پورې ریګولر شوي نه دي. نو دغه ریګولرایزیشن زموږ په کار دی. د 2018 نه پس د استادانو پینشن ختم کړی شوی دی. پسې فند کې شامل شوی دي. نو دغه د پینشن د حق حاصلولو لپاره دغه شان د اپګریډیشن لپاره نور ډیر زیات مسائل دي چې استاد دی حکومت د دیوال سره لګولې دي او په هر مقبنه د استاد له زور ورکي. ددنه زړه مراعات اخلیکم چې سرویس اکټ 1973 دی استادانو لور کړی دی کومه. نو هغه د دینه په زور باندې غسل کیږي.
د سواد تحصیلي بریکوټ ورته پر همدې سکول استاد شمیم خان وایي چې هغه او ورسره درې دیش نور استادان د تعلیم محکمې د ریشنلایزیشن په لوم لري پروتوسیمو ته بدلی کړی چې دوی ته تګ راتګ کې ګڼ شمېر مشکلات دي او دا عمل په سلګونو نور استادانو سره هم شوه.
اپګریډیشن د زمون منظور کړی شي بل مطالبه زمون دا چې نشکاری نه منو او زه خپل ټول ټیچر دا طرف نه دا ویم چې زمونږ ټیچر دې عزت میلاو شي. ځکه ټیچر چې دین هغه یو قوم جوړي نو دا قوم د مشر چې عزت نه ویني هغه قوم بسنګي.
احتجاجي مظاهره کې شریک د کانجو سکول استاد رحیم الدین وای چې دوی بیا بیا د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي خو کچري حکومت د 5 نومبر پورې دوی غوښتنې ونه منلې ټول سکولونه به اوتړي.
بلاشه درنی وشوي بلاشه احتجاجي وشو خو نور اخر زمونږ نه نشي. مونږ راوتیو نن مونږ د ماسپ یو بجونه سکولونه بند کړل دي او زمونږ دغه حکومت ته دا وینا ده چې مونږ به ټول سکولونه بندو طالباندی به ټول صوبه کې کو او دا غي پوری وینا کولو چې څو زمونږ د استادانو مسلې نه شي.
په سواد کې د تعلیم محکمې خزینه څنګ ځلې مشره حبسه په دغه اړه مشال لري ته ویل چې دوی د پالیسۍ مطابق کاروي کړي.
سپیشلایزیشن دا مطلب یې کوم سکولونو کې ماشومانو تعداد کم دی او تیشانی 140 ریشو باندې زیاتی دی نو عام تیشانی مونږ چتچه شورتیج دی هغه تبرولې کو
د سواد سرکاري سکولونو استادان وایي چې دا وخت په ټوله صوبه کې 1400 تعلیمي ادارې دي چې پکې د 100,000 نه زیات استادان په ډیوټي دي. کچري حکومت دوی غوښتنې ونه منلې نو په ټول سواد کې کاربندیز اعلان وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت کیږي. راځي چې وورو د خبرونو لنډیز. په پاکستان کې د چین سفارت وایي چې په کراچۍ کې یو 14 دوه چینایي وګړي وژل دي. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې بیګا 11 بجې له جناح هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورټ قاسم ته د برېښنا شرکت کارکوونکو د چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې وشوه، خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. بلوس بلتون پالی ډلې بلوس لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د برید ذمواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د شاوخوا څلیرویشتو ساعتونو تر ورکېدو وروسته بېګا ناڅاپه د صوبې اسمبلۍ په غونډه کې څرګند شو. علی امین ګنډاپور د اکتوبر پر 15 تر هغې وروسته ونه لیدل شو چې د تحریک انصاف لخوا په اعلان شوي احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد ډي چوک ته ورغلی و. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو 100 ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی. بلخوانا قانون ګلدول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې نن رسنو ته پاستولی او بیان کې ویلي چې خیبر د لکه د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر له 9 تر 14 بریدونه نه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پی ټی ایم د بندیز غند نه کړي. پاکستان د افغانستان طالبانو د حکومت په هغه بیان د سخت خپګان څرګندونه کړې چې پکې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه خولې شوې ده. نن د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاندی ممتاز زهرا بلوس په یو بیان کې وویل چې د طالبانو بیان د پاکستان په کورونو چارو کې د خواشینون کې او د نه منلو وړ لاسونه ده. د فلسطین وسوالې ډلې حماس په اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 د حملو ستاینه کړې ده. امریکا او یورپي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. په اسرائیل د حماس د بریدونو یو کال پوره کېدو پر مهال د دې ډلې قطر میشته غړي خلیل الحیا پرون په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د پولي پورې غاړه د اکتوبر 8 بریدونه د دښمن هغه توهم دړې وړې کړ چې دوی د خپل ځان په اړه جوړ کړی و. مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو. د خبرونې په لور راځو. د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. له نن څخه یو کال وړاندې وسلوالې ډلې پر اسرائیل برید وکړ چې ورستو اسرائیل په غزا تلانګ کې د بمباره کمپاین پیل کړ چې نن یو کال پوره شو. دا د اسرائیل په اوسنی تاریخ کې تر ټولو خونړی او ویجاړونکی کمپاین دی. دا کمپاین له هغې 100 ساعته وروسته پیل شو چې حماس په اسرائیلو بې ساري بریدونو ته ترسره کړل. دا هم د اسرائیلو په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید و. حماس چې په غزا کنټرول لري امریکا او یورپی ټولنې ترهګر ډله ګرځولې ده. تفصیل منور شان اورو.
ل نن څخه یو کال وړاندې یعنی د 2023 کال د اکتوبر په 8 حماس ل غزې څخه په اسرائیل برید وکړ چې تر 100 ساعتو جاری وو. پکې یې د اسرائیل د وینا تر مخه یو 1,900 کسان ووجل چې پکې شپږ سوه 15 ولسی وګړي او 1,000 بهرنیان شامل وو. د برید پر مهال د حماس وسلوالو 251 اسرائیلیان یرغمل هم کړل چې تر اوسه یې خواوشا نیمایي یرغمالیان خوشی شوي دي. په دې کې ځینې یرغمالیان حماس په خپل خوشی کړي او ځینې اسرائیلي ځواکونو خلاص کړي دي. داسې باور کیږي چې تر سلو پورې یرغمالیان اوس هم په غزه کې دي او پاتې یې مړه شوي دي. ځینې یرغمالیان په غزه د اسرائیلو په بریدونو کې هم وجل شوي دي. په غزه پټۍ کې د بمباری او هوایی بریدونو سو ونې ورسته اسرائیلي ځواکونو ځمکني عملیات پیل کړل او وایي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه 3,000 سرتیري وژل شوې دي. بلخوا په غزه کې د حماس تر واک لاندې د روغتیا وزارت وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه 1,000 فلسطینیان وژل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي او ګڼ شمېر پکې ماشومان دي. ویل کېږي چې د مرګ ژوبل شمېرې له دې هم زیاتې دي. شي ملګری ملتونه وایي کې دې شي چې لاسو زرو څخه زیاتو کسانو مړی د استوګنو د ویجاړو شو ودانیو د ملبې لاندې غیر پاتې وي. همدارنګه د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په دې یو کال کې په مقبوضه غربي غاړه کې هم اسرائیلو صد پاسه 900 فلسطینیان وجلي چې په کې له 150 څخه زیات ماشومان دي. په دې وکلنه جګړه کې په اسرائیلي ځواکونو د زنو داسې فلسطینیانو د قصدي وجلو تور هم دي چې په ظاهر یې د دوی لپاره کوم امنیتي خطر نه پیښو. پا په یعنی حال کې اسرائیلي ځواکونه اټکل کوي چې په دې جګړه کې تر اوسه د حماس 1000 جنگیالي وجلی خو حماس دا شمیرې ردوي. دا را د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیر یو کال کې د اسرائیلو د ځمکنیو او هوایی بریدونو پر مهال په غزه کې له 95,000 څخه زیات فلسطینیان ژوبل شوي هم دي چې په کې څلورمه برخه یې د ټول عمر لپاره معذوره شوي او د بیا بحالۍ چارو ته اړتیا لري. هلته د خبریالانو د ژغورنې نړیواله اداره CPJ وایي په غزه کې د تیر یو کال د جګړې پر مهال لږ تر لږه 114 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. نیویارک میشته دا اداره وایي په وژل شوو کې 15 هغه خبریالان هم شامل دي چې اسرائیلي ځواکونو نیغ په نیغه په نخه کړي او د دې ادارې په نظر یې قتل کړي دي. په یعنی حال کې د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیو دی چلډرن د خوړو په حق له د یوې نړیوالې ادارې په حواله ویلي چې د دې جګړې پر مهال د غزې نږدې ټول وګړي د خوړو د انتهایي کمښت له وجې د لوږې سره مخ دي. دا راز د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د 2023 کال په دسمبر کې وویل چې اسرائیل په غزه پټای کې د عامو فلسطینیانو لوږه په جګړه کې د وسلې په توګه کاروي چې د دې ادارې په وینا دا جنگي جرم دی. په عین حال کې ملګری ملتونه اټکل کوي چې د 2023 کال تر پایا د دې جګړې له وجې په غزه پټای کې تر 15% یعنی خواوشا 900,000 پورې خلک بې کوره شوي وو. ملګری ملتونه وایي چې په تیر یو کال کې اسرائیلو د غزې پټۍ تر نیمایي زیاتې زیربناوي یا انفراستراکچر ویجاړ کړی او د استوګنې 3,60,000 ودانۍ یې زیانمنې کړي دي. ملګری ملتونه همداراز وایي چې د سیټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې د دې یوې کلنې جګړې له پیل راهیسې په غزه کې تر اوسه لږ تر لږه 350 کلونه ویجاړ کړل شوي دي. بلخوا اسرائیلو ویلي چې په غزه کې یې د ترهګرو انفراستراکچر او ودانۍ په نښه کړي دي. اسرائیل په حماس تور پوری کوي چې ولسی خلک د بشری ډال په توګه کاروي.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ساسي په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو ته وګورئ. مشال زمون رڼا ایستاسو. د پکتیا د ډنډي پټان په سرحدي ولسوالۍ کې له ورستۍ بډبوکي او تیز باد زیانمن وای کورونو او آبادیو ته د طبي آفت درانه تاوانونه رسولي او د کورونو د سولورو زیاتره تختې هم ماتې شوې دي. د ډنډي پټان په ګډون د افغانستان په هغو سیمو کې چې وارداتي برېښنا نشته ډېری خلکو یې ځانونو لپاره د سولورو له تختو څخه لمریزه برېښنا برابره کړې ده. په دې اړه تفصیل نجیب الله خیر راک.
د پکتیا ولایت په ټانډې پټان کې له وروستۍ بډبوکۍ او طوفاني باد زیانمنې کورنۍ دوی سره د اساسي مرستو غوښتنه کوي. بډبوکۍ ناڅاپه پیاوړي طوفان ته ورته باد وي چې کولی شي د لویو زیانونو سبب شي. د ډنډې پټان اوسیدونکو وایي دوی سره په بیړني ډول د خوراکي توکو او وړو خیمو مرسته وشوه، خو اقتصادي کمزوري دی او نشي کولی په شخصي امکاناتو خپل ویجاړ شوي کورونه، دیوالونه او نورې آبادۍ ورغوي. د اکتوبر په شپږم یو تن ځای اوسیدونکو جمعه خان مشال راډیو ویل
مزدا سی خدای طوفان و چې کام وانت شای جوړ شو ډیر لري ورتلو 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 د سی ولاره ونی و چې چی مخې ته تل کوونه وا ک کورو چرڅو مکمل تو خپل کس راغ دی حاضر چې د دیولن په خپاره د سړان کی بمبور بیړان کی لکه طوفان سړان کړ او بیا د سی بیواس غریب منطقه ده چې اوس ولا ک دغه واس لرو چې اوس وی چې یو تیګه په بل تیګه کې دو یا سیمټ خو خلری خبره چې خاط واسه ولا کلر
د ځای اوسیدونکو پوینا په ډنډ پټان کې د کورونو دیوالونو او د خونو د چتونو ل زیان منیدو او نور مالی نقصانات سربیره د دې سیمې کرنې ته هم ډیر زیانونه وخت دي. یو بل ځای اوسیدونکو سید الله وایي
ولکه دومره ونه ولکه څنور خط پته پته تا دی دا باندې دا د څنور لګونو ما دردلو می لګورې ټول خط پته پته دی به مونږ د خپل ولدل به مونږ کړو ګر بوغ و ولا چې به یل دی ته ورته که نو څه خط پته کوته پته و کې پرګره دا باندې می دومره باندې وې چې به مونږ یې دا بو وی ز بنو ها پر دې ګور و چې ته بو وی دوی بنوي.
د افغانستان د نور سیمو پښان د پکتیا د ډنډ پټان دی رايو سدن کې اوسونان هم تر ډیره بیکار دی وای کا کار او بوختي درلوده نو وړ زیونه جبران ولای شول خو اوس لاست شي دي. یو بل ځای اوسیدونکو میکایل ویل
دا کورونه ډنګ دی اوس موږ دیلای چا داسي مرسته نه کړی چې موږ د کورونه بیرته بیا رغونه وکړو داسې کوم خاصه مرسته نه ده شوی چې ملي مرسته شوی کوم بل تک اقتصاد کری زمينه برابر وای مخ خپل اقتصاد لګ خولای دا ټوله کورونه بیر تخپل په دوه ورځې کې برابر والی شو.
بلدوز ته ځای مسؤلین وای په ډنډ پټان کې د بړبوکۍ او تیز باد له کبله له زیانمنو سره بیړنۍ مرسته شوی او هغوی سره د اساسي لاسنیوي په خاطرې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو هم مرستې غوښتي دي. که څه هم ډنډ پټان ولسوالي د افغانستان او پاکستان د یوې مهمې سوداګریزې لارې په مسیر کې پرته ده، خو بیا هم په هغه ځای کې د لازمو کاري فرصتونو د نشتون له کبله د خلکو اقتصاد کمزوری او د بیکارۍ کچه لوړه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
داس مشال لري ته وګي د بلوچستان په پښتون میشته سیمه جوب کې د وسوالو د فعالیتونو د نامنیو د زیاتیدونکو پیښو ضد پرون د جوب شیرانې مشرانو جرګه کړې. په دې کې د قبایلي مشرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو استادو ګډون کړی دی. ویناوالو تور پورې کړ چې د نامنیو د مخنیوي لپاره حکومت اړین ګامونه نه دي پورته کړي. دا په دې نږدو کې دویمه داسې جرګه ده. دا په داسې حال کې ده چې په جوب او شیرانې ضلعو کې وسلوال بریدونه شوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو.
پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې دوی به و هیچا ته د دې خبرې اجازه ورنه کړي چې هغه د وزیرستان په ډول په ژوب شیرانی کې د امنیت وضع خراب کړي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام پخوانی غړي مولوی ګلاب خان وویل جرګه کې زیاتره ویناوالو د اپریشن پاکستان په نامه د عملیاتو سره مخالفت ښکاره کړی او په خالي صوبای وزیر ډاکټر نواز اول په کار دی چې حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر وځایلي ویزو ته ښه تربیه او جدیده وسله ورکړي.
د دې روکتام ستاسو په لاس دی، د عوام په لاس دی. تاسو په کلی کې کمیټانې جوړ کړئ. ستانې اول انسان فرض خپل دفاع ده، باید خپل کور دفاع ده، باید خپل علاقې دفاع ده. ولې را پرېږدي؟ دوی به لس راځي په کلي کې تر دوه سوه هم زیات ځوانان دي. روکتام یې وکړه ستانې، ولې نه کوئ ستانې؟ کینټ کې جرګه وسمه هفته اوس زموږ لویز فورس مضبوط کړئ ستانې. اووه سوه لویز په شیرانی کې دي، نهه سوه تقریبا یو زر لویز په ژوب کې دي. دا څوک دي دا لویز؟ دا لویز زما بچی دی، یا ستا ورور دی، یا ستا ورور. هر کور کې یو د لویز والا ستا. گورنمنت ته دا مضبوط کړي، دوی ته جدید اسلحه ورکړي.
په جرګه کې د یو قرارداد یا پریکړه لیک د لارې غوښتنه وسوه چې حکومت د قبایلي مشر عیسی خان شیرانی قاتلان ونیسي او په سیمه کې د ترهګري ختم کړي. د قبایلي مشر حاجي محمد حسن شیرانی په خبره چې په سیمه کې د دې وسلوالو ډلو تر شا د ځینو طاقتورو قوتو لاس دی.
سهار د افسی په شکل کې هغه کلی ته ورځي او د هغه افسی په خمرو کې د تلوال دغه نشان دی. کیس به دا کوم څه مسره دا نام نه ساتو دا نه سر باندې روډ ګاډي نه دی او راځي په درچنو خلک ورته ولیا دي لټي تیل دې نه څوروي ورځ څوروي وړه څوروي د افسی ګاډي نه چې تراځي لا تراځي هغه ته هیڅ نه ویل کاږي لیکن دا وړاندې په دا مسلو دا پریشانی جوړه ده.
خونامتو علی مدین او سیاسی کارپو مولانا محمد خان شیرانی اویل چې د دې ټولو ستونزو څخه د خلاصون لاره یوازې د ولسي اتحاد او اتفاق دی. دا د ونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ضلع ژوب او شیرانی کې د امنۍ پیښې زیاتې سوي دي، ځکه چې د ستمبر په یوویشتمه نیټه په ژوب کې د ترهګرۍ ضد ادارې انټي ټررېست فورس پر موټر باندې د ځینو نڅه سرګند وسلوالو کسان لخوا ډزې سوي وې چې له امله یې د ایټیف درې غړي وژل سوي او یو بل ټپي سوی و. دا ډول د اکتوبر په درېیمه نیټه د ضلع شیرانی د ډپټي کمیشنری میرمن سنا ماجبین پر قافله په کلاسیفلا کې وسلوال برید وسو، خو په هغه پیښه کې څه ځانې زیان نه و اوښتی. که څه هم حکومت د اوسنۍ جرګې په اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو د ستمبر په اوویشتمه نیټه په ژوب کې د حکومت تر څارنې لاندې یوه بله جرګه سوې وه، په کوم کې چې په سیمه کې د امنیت په اړه پر بېلابېلو وړاندیزو خبرې سوي وې. په دې جرګه کې د بلوچستان ګورنر جعفر خان مندوخیل، د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی، او په بلوچستان کې د فوج مشر لیفټیننټ جنرل راحت نسیم احمد ګډون کړی و. یاد مشرانو تسلی ورکړې وه چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر به د ولس په مرسته حکومت ګامونه پورته کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش، او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د اکتوبر څلورمه تر شپږمې پورې درې ورځنۍ د خورما نړیوال نندارتون جوړ کړل شوی دی. په دې نندارتون کې د پاکستان او بیلابیلو هیوادونو تر سلو زیاتې کمپنۍ او د خیبر پختونخوا هغه سوداګر زمیندار هم ګډون وکړو چې په خپلو ځمکو یې د یو ایس اے آی ډی په مرسته په جدیده طریقه خورما تیاره کړې او کاروبار کوي. د ګډونوالو ویناوه چې جدید سولر نظام هم ورکړل شوی چې ورسره یې حاصلات ښه شوي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی راکې.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د خورما یا کجورو په نړیوال دندارتون کې برخه اخیستونکي د شمالي وزیرستان میرالی سوداګر شمس الدین مشال لیډیو ته ویلي دوی غواړي چې د سیمې خورمای په نړیواله کچه خلک وپیژني او دوی خپل تجارت وغځوي.
نارت وزیرستان کې میرالی حیدرخیل زمونږ علاقه ده، خو چې دا کومه کجوره مونږ راوړې ده نن کراچۍ ته، چې کومه زمونږ په کلي کې کجوره پیدا کیږي ډکی کجور ورته وایي، دا خو چې کومه د سلنه چې زما چې کوم اندازې مطابق ده چې سوټ نه پیدا کیږي زمونږ په درخیل علاقې کې، چې کوم زمونږ علاقې ده کوم مثال کجورې کمې دي، تقریبا درې سرکاري باغونه دي، سال دغه نور دغه چې کوم د پرایویټ خلکو لګېدلې دي. یو خدا ده چې مونږ دا غواړو چې یو د کجورې خلکو پیژني، ځکه دلته یو کم راضي وي چې دا خو ډډي خان ولا نو مونږ ورته وجنه ده، لکه مثال ته وزیرستان کې هم کېږي دا وزیرستان کجورې ده، مونږ خپل هم لکه دا غواړو چې مثال دا بار لاړه شي، بار ملکونو ته لاړه شي.
د خورما په دې نندارتون کې د خیبر پختونخوا هغه شپږو سوداګرو زمیدارو هم برخه اخیستي چې یو ایس اے آی ډی ورته د خورما وچولو یا پخولو لپاره جدید سولر ډرای ټنل ویډیا ورکړی دي. په نندارتون کې برخه اخیستونکي د ډیر اسماعیل خان محمد حیدر خان پیوایی په خیبر پختونخوا کې چې کومه خورما یا کجوره پیدا کیږي هغه په ونه یا بوټي کې نه پخیږي، نو د موسمي بدلون له کبله به زیاتره خورما خراب شوله.
د کجورو وچولو کې ډېر مسایل هم بیا یو ایس ایډ والو مشتراله هغه دا ټنل لوی پروجیکټ شروع کړو. موږ د علاقې زمیندارانو ته تقریبا چھیالیس دا ډرای ټنل ورکړه، دغه خلکو موږ ټریننګ هم وکړه. دا موږ ته کوم دو ټنل راکړه ډرای راکړه کنه، موږ اول دیسی طریقہ دا وا چې موږ با دا چټای به موږ ته ویلا او هغه باندې به موږ بارا هغه باندې به ګرد غبار باران اغه بارش په پکې ده، اکثره به دا ډیر خراب هم سو، او دا ټنل په وجه باندې یو خو بران نه بچل، بل ګردې نه غبار نه کیڑے مکوڑی دی اغ نه بچل.
یو ایس اے آی ڈی د اکنامک ریکوری ډیولپمنٹ ایکټیویټی په نوم سانګي په خیبر پختونخوا کې د خورما په تیارولو کې خواریکه خو سوداګرو سره مستی پیل کړی دي، او په جدید طریقه د خورما په خولو لپاره په ډیر اسماعیل خان وزیرستان او نورو سیمو کې خلکو ته ویډیا سولر ډرای ټنل ورکړی دي. د یادې ادارې یو ځای مشر عمر زمان خټک په مشال لیډیو ته ویلي
خو چې مونږ کله دا ټیکنالوژي دی خلکو ته ورکه دي سره د دې फायदा دا او شو چې دا ومنه کجوره تلور نه پنځو ورځو کې دنه تیار شي او زمون چې کومه د ټیکنالوژي سره د کجوره صفا هم وي د کې مکسینګ هم نشي او شګه او خاور هم نه راغره او بل دا چې کوم باد او باران او د زول راځي نو دا غینه محفوظه پاتې شي لکه څه کال چې دی د مونسون د کلایمیټ چینج د وجې نه چې دا کوم خلکو سره ټنل نه وي اغه تقریبا 90% کجوره چې دا اده برانون وجه خراب شي زکه چې برانونه یک دم رالل دا خور شي او پاغي وبراله
عمر زمان خټک زیاتوی چې واځي په ډیر اسماعیل خان کې سوال لزر هکټر ازمکا د کجورو باغونه دي باید چې خلک نوي ټیکنالوژي څخه ګټه پورته کړي
ډکی چې علاقې دا په پاړپور تحصیل ډي اي خان خیبر پختونخوا کې هغه کې تقریبا په سوار لزر هکټر باندې خلک چې دا کجورو باغونه لګولې دي جی دا او شو چې زموږ د کم کجوري کوالټي خښوا نو کیلو حساب سره دوی ته 2-300 روپے خپل په کیلو کې د دوی په آمدن کې اضافه راغلی دا او موږ جی له دا ساتو چې لکه چونکه موږ دا وکړ چې دا ټیکنالوژي خلکو اولی دا نو اوس به نور خلک اغه سیمه کې دا ټیکنالوژي خپل ځان ته لګی
په نندارتون کې برخه اخیستون کې ملک رفیع الله وایي د نوې ټیکنالوژي سره د خورما په تیارولو لوی ګټه تر لاسه کړی دا باید چې نور زمیدار هم د خورما په خولو لپاره نوې ټیکنالوژي وکاروي
لہذا موږ زه نور د پښتنو علاقو ته وتم کار دا چې دوه فوکس پو کی په دغه باندې اول اډیوکیشن حاصل کی دغه باندې کارو کی دا ډکی ډیټس باندې چې کوم هم ډیټس ولې نه پلانټونه نه هغه دی ولګي دیش به موږ شه کم خلق په ارننګ باور ته کیږي سبق په پویل سی په دغه ارننګ باندې بچو باندې هغه باندې علاقہ به مو سره پروموټ کیږي
په کراچی کې را جوړ شوې نندارتون کې د ملکی او نړیوالو تر سلو زیاتو کمپنو برخه اخیستي نیاز علي مشال ریډیو کراچی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په خیبر پختونخوا کې د ورستو سړونو حسي د زیتون په پیداوار کې د پام وړ زیاتوالی راوسته او کارپوهان هیلمند دي چې دا وده به د زیتون په درآمداتو تکیا کم کړي په کلیوالو لري پرتو سیمو کې د زیتون د پیداوار په پراخولو سره د زمشو زلو د کروندګرو اقتصادي حالت کې د خوالي حاصل روان دي د خیبر پختونخوا د تر ټولو لوی زراعتي سړینې د ادارې ترناب فارم کروندګرو ته د زیتونو نه د تیلو د وستو او د اچار جوړولو په برخه کې د روزینو ورکشاپونو قربتوب کوي تر شو دوی وکول شي ل خپل فصلونو څخه اقتصادي ګټه ترلاسه کړي په دې اړه د ترناب فارم د ډایرکټر جنرال ضیاء الله سره مرکه وکړې او په سر کې مترې پختلی چې دا صبح کله پیل شوی نو نو موړې وای
چې دا خو یو افورت شو تقریبا د سن 2000 او بیا په دې کې ټیم په ټیم مختلف ټیمونو کې مختلف پروجیکټونه چې دي چې کې صبح یو وفاقي دواړه شامل دي او دا یو لنګ ټم مهنت او په هغه دغه کې اوس موجوده دور کې دې ټیم کې ماشاءالله زمون په قبایلی علاقو چې کوم څه په مرشت ازلا ویل کی او زمشو دا ازلا چې کوم د حیثیت سره او د دین علاوه زمون په کې پکې د چترال نواله د دې خان پورې او داسې د هریپور هزارا منسیرا نو دې ټول زینو کې زه پزې تقریبا د صوبې 32 ازلا کې 22 ازلا کې دا پلانټیشن شوی دی اوس دې کې وخت په وخت اوس بوټي روان دي نو موجوده ټیم کې خو تقریبا سر سالانه تقریبا 2,00,000 kg فروټ پروډکشن راځي او دا یې نتیجه دي او دا تقریبا 10% په حساب سره تقریبا 20,000 liter تیل موږ سره د کال پیداوار دی د خیبر پختونخوا
زولا صاحب چې کوم زمون قبایلی ضلع دی په تیرو څومره کلونو کې دا د موسمیاتی اثراتو د وجې بیا د انساني ډیزاستر د وجې دغه ډیر نو تاسو ګڼئ چې په داسې حالاتو کې د قبایلی ضلع کروندګر د دې جوګه دی چې د دې زیتونو د فصل خصمانه وکړي شي او دا راغون کړي شي
التا یا په پخو کې په ترناب کې یا په خپل ازلاو کې ټیم په ټیم پروجیکټونه او ټریننګونه ورکړل شي نه دي نو اوس خو موږ امید لرو ځکه چې د زیات پروډکشن دی ټیم کې راځي مونږ زموږ سکسس سټوریز چې ریکره دي نو دا ډیر پاجوړ چې د قبایلی علاقو یې سره وزیرستان لګ وزیرستان کې لګ حالات داسیدی چې د سختي خو بهر حال التم موږ یو ماشين د اکستراکشن رسول دي نو څه زمیدار الټ اکستراکشن کوي او څه زمیدار چې نو تم نه په خبرته هم راځي
زولا سیب په خیبر پختونخوا کې غریزه علاقه دا او په خاصه توګه پټوتا او اغزاینو ته چرته چې حاصلات د پاره ونی یا بوټي یا باغونه کرل کیږي د رابطو د سړکونو مسلې دي او زمیداران خپل فصل منډیانو ته نشي رسولې آیا ستاسو اداره یا داسې نور حکومتي ادارې د کروندګرو دې ستونزې ته پام کوي
بالکل جی دې ته خو پام کوم زمون اداره خو لکه دې کې یو پالیسی یا یو خودنه کولی شي کنه جی باقی سړک دغه بیا د صوبې نور محکمې دي نور دغه دي نو هغه مطلب دای چې دوی ټایم پر ټایم د دې هغه دغه کوي او دې کې ګورې جی ضروری خبره ده نه کنه چې لکه دې دا دغه ولې سٹارټ شوه میجر خبره پکې جی دا چې په دغه علاقو دا چې کم تاسو ته نمونه واغستل دې کې نو خار هم شامل دي دا مې یو سکسس سټوري دا مردان هم شامل دي نو دا علاقه کې خاص کر د قبایلی علاقو چې تاسو ته کما باج اور خیبر یا وزیرستان نو دلته قدرتی چې کوم ځنګلي زیتون دي خونه چې ورته دي هغه الډي موجود دي نو دا خلک دې سره بلد دي
دا سیمه چې نه بلد دی دا یو نوې شی نه دی لپاره ځولا سه تاسو غنې چې دا اوسنی کومګنو ریسرچرم دا وایي چې د موسمي حالاتو زیات اثر د خیبر پختونخوا د کروندې پزمکه دی چرته وبزیاتې په کار ویل ته کمی شي وی دي چرته وبخمه په کار ویل ته زیات شي وی دي د موجوده فصلونو حاصلات هم کم شي وی دي نو تاسو غنې چې زیتون زموږ د سیمو کروندګو لپاره یو نعمت بدل کې دی شی او په دې سمره خرچ راځي یو کس په یو جرب کې یو باغ لګی
تقریبا د ټیم کې خو چې کوم موجوده پروجیکټ روان دی نو هغه هو زمیدار لا تقریبا 67% سبسډایز ریټ ورکړي 33% چې دی نو د زمیدار طرف نه وي او 67% د پروجیکټ طرف نه پېمنت کیږي نو تقریبا په جرب کې مونږه د 55 نوالا 60-65 پوری بوٹی لگو ڈیپینڈ کئی چی یرا سو بعض اوقات چی کم زیون ادا سی چی لگا رہے کہ فاصلہ کم پکاری ہو کی دی سی کم ہو ساتو 18x18 ہو ساتو
نو تاسو غنی چیرې د خیبر پختونخوا کروندګرو د پاره کډ نور فصلونو نه بدل کې زیتون کرل غواړي نو دا د غوی د پاره د ګټي یو فیصله کې دی
بالکل جی او زه خو ودا مې چې لکم دا د زیتون چې کوم غټه خو دې درو ادا شي موږ د دوی چې کوم د دوی کوم ټریډیشنل یا الډی چې کوم فصلونه هغه موږ نه چیو هغه چې دې کنه جی دا په ماجل لینز باندې کې دي شو دا هغه ځکه موږ زیات محنت زیادت دونه بیا د دې د غم نشته د خرچه هم دونه ډیر نه ده او په بدل کې دا تاسو لا مطلب دا چې نن سبا چې د تیلو کوم قیمت ته نو د 2.5 نواله 3.5 روپو پر لیټر خرسي
دا مشال ریډیو دا
ਮਲਿੰਗਾ ਤੋਰ پر بتا سرم سنت 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 سنت